د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخاوري په خبرونه کې بووري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر باجوا افغانستان ته سفر کړی دی او افغان دولت د شیعه مشرانو او عالمانو په غوښتنه د کابل یو شمیر مسجدونو نه سیمه ییز پولیس ګمارلی دي او د امنیت د ټینګولو لپاره هغو ته وسلې ورکړې وې. تر نو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د بشر د حقوقو د څارنې ویډل چې مرکز یې په نیویارک کې دی په ایران د جنگی جنایتونو تورونه لګولې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د پاکستان د فوج د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې د شمالي کوریا سره د مذاکرات لپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د خبرونو تفصیل، د بشر د حقوقو د څارنې ویډلې ایران په جنگی جنایتونو تورن کړی دی او وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان استخداموي چې د حکومتي قواو سره یو ځای په سوریه کې په جنگونو کې برخه واخلي. پرون د دغې ډلې په یو راپور کې ویل شوي دي چې د هغوی تحقیق کوونکو په ایران کې په یوې هدیرې کې د 3 تنو افغان ماشومانو قبرونه پیدا کړي او داسې ښکاري چې هغوی به د سوریې په جنگ کې مړه شوي وي. پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره چې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورغلی کتلی دي. په دې کتنه کې په بیلوبیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، سولې او ثبات، له ټوریزم سره د مبارزې، د ترانزیت او سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځمهالو او اوږدمهاله اړیکو په باب بحث شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشرانو سره د مذاکرات لپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د شنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم وویل چې شمالي کوریا د خپلو اټومي او د توغندیو د پروګرامو په باب د خبرو سره هیڅ دلچسپي نه لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا او د بنگلاديش لوړ رتبه مقامات به په دې هفته کې په واشنگتن کې ملاقات په وخت کې د سیمې د امنیتی مسایلو په خاص ډول د برما د نارامه رخینه د عدالت په باب وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د سیاسي او نظامی چارو مشاور مایکل میلر او د بنگلاديش په خارجه وزارت کې د امریکا د چارو د دفتر رئیس عبد اسلام به دغه خبرې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه پیل کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په دې ورځو کې د رخاین د ایالت د روهینګا د مهاجرو مسلمانانو لپاره $2.5 میلیون مرسته کړې ده. نن سهار وختي د کاتولینا حکومت ویلي دي چې د پرون ورځې په ریفرندم کې 90% خلکو د اسپانیې نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې دي. د کاتولینا سیمه ییز حکومت ویلي دي چې 2.2 میلیونه کسانو نه 2.2 میلیونه کسانو د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې. د کاتولینا مقامات دا هم وایي چې د 200 زیات کسان هغه وخت زخمی شول چې د اسپانیې پولیسو کوشش کاوه چې خلک د رای اچولو نه منع کړي. په فرانسې کې یو سړی چې چاړو ورسره و د مارسی د ښار د ریل ګاډو په یو مرکز کې 2 ښځې سخت زخمی کړي دي. پولیسو دغه مرکز بند کړی او د فرانسې د داخله چارو وزیر سم دسی د مارسی ښار ته رسیدلی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه حمله وحشیانه بللې او پولیس ستایلی دي چې سم دستي جوابي اقدامات کړي دي. د پولیسو په ډزو کې په خپل حمله کوونکي وژل شوی دی. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په پاکستان کې د یوې ټوریستي ډلې مشر د هغه ملک د بهرنیو چارو په وزیر خواجه آصف په محکمې کې دعوا کړې ده. دغه افراطي مشر چې حافظ سعید نومیږي وایي چې خواجه آصف 13 اونۍ په نیویارک کې د آسیا د ټولنې په تحقیقاتي مرکز کې د هغه په ضد داسې خبرې کړي دي چې هغه یې بدنامه کړی دی. د حافظ سعید وکیل وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر آصف د حافظ سعید ته 100 میلیونه پاکستانی کالدارې تاوان ورکړي. د حافظ سعید وکیل اے کے ډګرو وایي دا بیخي دروغ ده چې ګوندې حافظ سعید د امریکا ملګری او په سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو سره ډوډۍ خوړلې ده. محکمې ته د حافظ سعید دغه عریضه کې لیکل شوي دي چې خواجه آصف دی د 2 اونیو په مودې کې بخښنه غواړي او یا دی د پاکستان د قوانینو سره سم د 5 کلونو بند سزا ته ځان تیار کړي. ښاغلی آصف ویلي دي دا ویل ډېر خو ډېر آسان دي چې د حقاني شبکه حافظ سعید او لشکرې ته په پاکستان کې دي، خو دوی د پاکستان دپاره بار دي او د دې خلکو نه د ځان خلاصولو لپاره زموږ سره منابع نشته دی.
د نن نه سم 2 کاله مخکې د پاکستان د هغه وخت د پوز لوی درستیز کابل ته تللی او د جمهور رئیس غنی سره ملاقات کړو، او پرون بیا د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوه پاکستان ته ورغلی دی او د سیمې او د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په حق باندې هلته د افغان مشرانو سره کتلی دي. مونږه د رحمت الله نبیل سره په دې حق باندې خبرې کړې دي چې تاسو ته در اورو.
فکر کوي چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته خپل دریز بدل کړي اوسي؟
مننه، تشکر آشنا صاحب. زه فکر نه کوم، ځکه ام خونه تجربه خو دلی ده. دوی معمولا کله چې اندک فشار دی بین لی ټولنه یا د امریکې د خونه په پاکستان راغلی، دوی تاکتیکي څه بدلونونه مخته کړي، اما اساسي هیڅ وخت دوی په خپله پالیسۍ کې د افغانستان او یا د تروریزم نه د حمایې په درشل کې هیڅ وخت تغییرات نه دی وارد کړي. نو زه ډېر امیدوار نه یم او فکر نه کوم. او هغه څه چې تاسو ویلي، په همدې رقم 2 کاله مخکې رایل شریف راغی او د افغانستان د تریبیون نه اعلان وکړ چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. اما موږ تاسو وکتل چې وروسته دغې نه زموږ تاسو په زرګونه بېګناه هېوادوال شهیدان شول. نو زه زیات امیدوار نه یم.
تاسو په مجموع کې یو نوښت خوشته چې د جمهور رئیس غنی دغه پالیسی چې مثلا پاکستان ته د شرایطو په اساس باندې د دوستۍ لاس غځولې، دا څنګه ارزوي؟ ځکه تاسو یو ډیر مهم کارمنوي د دې دولت.
اشنا صاحب، دا نوې خبر نه ده. د 2014 په اخر کې رئیس جمهور اشرف غنی د ډیر امتیازات ورکول سره پاکستان ته لاس وړاندې کړ او د خپل په دې باندې قرار وکړ، او دا چې دوی وایي چې موږ دولت سره مذاکره کوو یا همکاري شروع کوو، یعنی معنا یې دا ده چې تر اوسه پورې شخصي رابطه وه، همیشه د دولت رابطه وه، بلکې اما هیڅ وخت مثبت نتایج مو نه دي تاخیستي. او اوسني په اوسني شرایطو کې د نوی لوی درستیز کابل ته راغلی، زه فکر کوم دوی به څه امتیازات دو طرفه پیشنهاد کړي وي.
نبیل صبوبکه، تر دې مخکې چې بله پوښتنه وکړم، داسې لږ وضاحت ورکوي چې هغه وخت کې جمهور رئیس غنی څه امتیازات په پام کې نیولي چې تاسو یادوي، یا اوس څه ډول امتیاز، یعنی امتیاز نه هدف څه دی؟
خو امتیاز نه، خپل امتیاز و چې جی ایچ کیو ته ورغلل په بعض مسایلو کې دوی سره مشوره کوله، فرزن افراد او اشخاص سره مشوره کوله، یو طرفه تقریبا 45 عملیات د ډیورند کرخه په امتداد هغه د ټي ټي پی کسان چې غرانه علاقه ته وروسته د ضربه از د عملیات ناراغلی و پاقی بانده بمباردونه وشوله و یو طرف عملیات وشوله، هم در رقم دیر نور دست نقاط و په دی هیله و په دی تمه و چه دوی به هم چه تغییرات را، ولی برعکس نه تنها چه دوی مثبت تغییرات را نوستل، بلکه په افغانستان په حالات که یا د افغانستان په داخل هم په سیاسی و په نظامی مسائل که دوی لاسوهنه نورم علنی و بربند او جدی شول.
نبیل صاحب، یو بل اړخ ته راځم. تاسو هغه وخت لا برحاله وای چې د پاکستان د اردو یا د پاوز او په خپل د افغانستان د دولت ترمنځ خصوصا د امنیتي همکاریو په یو احتمالي موافقه باندې تاسو سخت عکس العمل وښود او انتقادم شدید وکړو چې دا د ملک په زیان ده. کچیرته همکاري نه وسی د دوه دولتونو ترمنځ، خصوصا د استخباراتو ترمنځ، نو بل اخر به نتیجه به څه کیږي د دې نام نه؟
بدون شک نه چې باید همکاري وي، اما د همکاري باید سابقه وي. فرق د دې آشنا سره چې افغانستان همیشه د تروریزم قرباني دی، اما پاکستان د تروریزم نه منحیسته وسیله د جز د پالیسي دی، او دا تازه خبر نه ده، د ایام لسیز نه ده شروع شوی ده. ترڅو چې دوی عملا دا ثابته نه کړي چې نور دوی د تروریزم نه منحیسته وسیله کار نه اخلي، فکر نه کوم در نتیجه ورکی، ځکه مو د تروریزم قربانی او دوی د تروریزم حمایتګر دي. په دا دوا یعنی نو انډوله پالیسي کې فکر دا په دې توګه قراردادونه یا تعهدنامه نتیجه نه ورکوي، ځکه هغوی د امتیاز په شکل ورته ګوري، او موږ تقریبا په هغه حالت کې چې د مشکل سره مخامخ و
پاکستان کې نظامی حاکمیت د اوغو وسوالو ډلو نه دفاع کوي او تمویل ورکوي چې د افغانستان د دولت په ضد جنگیږي، که دا په پاکستان کې غیر دولتي عناصر دي چې د حقانی د شبکې په څیر یو وسلوال طالبان تمویلې او تجهیز کوي او د افغانستان د دولت ضد جنگي لږې واضح کوي.
کله چې پاکستان خپل د تروریزم من حیث وسیلې د کار اخیستلو د دوی جز د پالیسي شوه، همیشه دوی د مختلفو وختونو کې د مختلفو هیوادو سره په نیابتي جنګو کې مختلف ډلې تشکیل کړي. د افغانستان د پاره په مختلفو مواقعو کې مختلف تروریستي ګروپونه جوړ کړي دي چې دغې جملې نه یوه پیاوړې او ډېره منظمه تروریستي ډله هغه د حقانی ډله ده، او په دې کې هر څه ټولو ته واضح دي چې منظم د پاکستان د نظامیانو د خونه او د آیسای د بعض مشخصو ډسکو یا اداراتو د خونه دوی تمویلیږي، دوی اداره کیږي، او د دوی سه تقریبا په پلان گذاری کې همکاری کیږي. زه چې کله رئیس د امنیت وم، دقیق اسناد په دې باندې موجود و چې د کوټې شورا د بعض موارد کې حتی دوی هلته هنډلر لاره یو څوک چې په حساب دوی ته باید رهنمایي وکړي، یا فرضاً کله به چې د صلح خبرې شوې دوی به معمولا دوی ورغوښتل او پیش تر پیشه به دوی ته هغه بعضې نقاط او بعضې ټکي ور ښودل چې دوی فرضاً په د صلح په برخه کې چې کله نشستونه کیږي دوی د کوم موقف نه خبرې وکړي. او همدا رقم کله چې ضرب عضب عملیات شروع کیدل، دوی ټول هغه تروریستي ګروپونه چې دوی ورته ښه طالبان وایي هغه مختلفو نقاطو ته د پاکستان انتقال کړل، سپین تل ته انتقال کړل، فرضاً آیات آباد ته انتقال کړل، خپله د حقانی فامیل یا ورور یې د انس حقانی دا په مری کې اوسي، بل ورور یې مثلا نصرالدین حقانی هغه په اسلام آباد کې ووژل شو، ملا عمر په بل ځای کې فرضاً کراچۍ کې ووژل شو. دا منظمه مغلری رابطه لري او منظم دوی سره کار کوي، نو د دې په خاطر د همکاري هم فکر نه کوم نتیجه ورکی. او زه حس وهله شمه چې نن به په دې بحث کې څه خبرې شوي وي، خو په هیڅ صورت پاکستان په دې بحثو کې صادق نه دی او د دې نه تکتیکي ګټه اخلي.
رحمت الله نبیل صاحب کورم ودان.
مننه مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افغان دولت د شیعه مشرانو او عالمانو په غوښتنه د کابل یو شمیر مسجدونو ته سیمه ایز پولیس ګمارلي او هغوی ته د مسجدونو د امنیت نیولو لپاره وسلې ورکړې دي. پام وکړي دی رپورټ ته.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وه، خو دا لومړی ځل دی چې د مسجدونو او تکیخانو د امنیت د ساتنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ په سلګونو سیمه ییز پولیس یا ساتونکي هم ګمارل شوي. امنیتي چارواکي وایي د کورنۍ چارو وزارت لخوا دغه سیمه ییزو پولیسو ته وسلې ورکول شوي چې د کابل د سلو شیعه او 15 سنی مهمو مسجدونو امنیت ونیسي.
ایره نظر به تقاضای بزرگا و
د اهل تشیعد مشران او عالمان په غوښتنه او د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم په ځینو جامو مسجدونو کې د امنیتی تدابیرو لپاره یو شمیر سیمه ایز پولیسو ته چې د همغه سیمې د کورنۍ چارو وزارت وسلې ورکړي، او یو اندازه ماش هم ورکول کیږي. دا په هغه مسجدونو کې چې نمرې توب لري ځای په ځای شوی دی.
د افغان امنیتي چارواکو په وینا د دغو سیمه ییزو پولیسو او د هغوی د وسلو د راتلونکي په اړه به وروسته پرېکړه کیږي. دغه محلي پولیس وایي چې دوی شپه او ورځ د عبادت ځایونو امنیت ساتي.
ای برای تامین امنیت
دا زموږ د امنیت له ساتلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه چې زموږ دغه 15 تنه شپه او ورځ یعنی څلور وی ساته په مسجدونو کې وي. زموږ امنیتي ځواکونه څلور وی ساته دلته نه وي، خو زموږ 15 نفره څلور وی ساته د امنیت ساتلو لپاره دلته موظف دي.
د دولت تشکر میکنیم کې برای
له دولت څخه مننه کوو چې موږ ته وسلې راکړي، د خپل خلکو او خپل حسیني دفاع کوو. دا له امنیت سره ډیر مرسته کوي، ځکه موږ شپه او ورځ دلته پیرا کوو.
دا شورا المنزون کې د افغان دولت د دغه ګام ستاینه کوي چې د مسجدونو د امنیت ساتلو ته سیمه ییز پولیس ګمارلي.
یک اقدام نه کسان
دا یو ښه ګام دی، له هر ارګان څخه چې وي توپیر نه کوي. دا یو ښه ګام دی، د حسیني د غړو لپاره ډیره ښه ده. دا که په هر برخه کې وي، که امنیت ساتي یا تنظیم راولي، دا ډیره ښه ده.
د شورا د مراسم المنظوم کې که څه هم د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د هغه محافظینو هڅې ستایي چې تازه افغان دولت وسلې ورکړې دي. دوی دا د امنیت د ساتنې په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د زړو خلکو نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د یونوي او منسجم کار غوښتنه کړې ده چې د زړو خلکو د روغتیايي ضرورتونو غم خوړل شي. خبریال لیزا شلاین رپورټ را لېږلی چې تفصیل دراورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکړی دی چې د پیړۍ په نیمایي کې به په نړۍ کې په هرو 50 کسانو کې یو به 60 کاله یا له دې نه زیات عمر ولري. رپورټ وایي لکه څنګه چې د خلکو عمرونه دي، نو احتمال لري چې دوی به د دې په شان د روغتیا د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شي. د ډبلیو ایچ او د عمر او د ژوند د پړاوونو د څانګې مشر جان بیرډ نوای ښایي چې زاړه خلک په عین وخت کې د یوې مزمنې ناروغۍ نه زیاتې مزمنې ناروغۍ ولري. بیا وایي د دغو پیچلو ناروغیو علاج څنګه وشي نو دا یوه ستونزه ده. جان بیرډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just health services which respond independently to specific conditions every time somebody presents with them. And so one of the
څرګنده شوې ده چې منسجم توجه چې لا په خوا دی یو کس جامع سیستم دی د روغتیایي خدمتونو په نسبت ښه نتیجه ورکوي، چې هر وخت یو خاص حالت چې یو څوک دوی ته ووایي په مستقله توګه ځواب ویل دي. او ځکه نو یو له هغو شیانونه چې موږ غواړو په هغو ضرورت باندې ټینګار وکړو، هغه د منسجمې توجه او د روغتیا د پلان سیستمونو ته پرمختګ ورکول دي. اید کلی په ډبلیو ایچ او کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو او ژغورنې د څانګې مدیر دی. دا په شخصي توګه د هغه روغتیایي سیستم سره ارتباط لري چې د زړو خلکو ستونزې په بشپړ توګه نه ارزیابي کوي. کلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If you take my own father, I have these parents we're dealing with. He's 90 years old. He takes 13 medications. He's got 5 doctors. None of them talk to each other. And he's relatively healthy. That is a very typical situation for your average
که تاسو زما خپل پلار ته نظر واچوئ، زه دغه مور او پلار لرم. موږ د دوی سره سروکار لرو. زما پلار 90 کاله عمر لري. دی 14 ډوله دوا خوري او 15 ډاکټرانو ته ورځي. هیڅ یوې د بل سره خبرې نه کوي او دی په نسبي توګه ښه صحت لري. دا په درسته نړۍ کې ستاسې د یو متوسط زاړه کس لپاره یو ډیر خاص حالات دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کله چې یو کس غواړي له یوې خاصې ناروغۍ نه آرام شي، نو په هغه صورت کې به د زړو خلکو روغتیا ښه وي چې که په ټولو ناروغیو باندې غور وشي. د مثال په ډول ښایي چې د یو کس مزمن درد د اورېدو، لیدو، ګرځېدو یا نورو فعالیتونو د مشکلاتو سره ارتباط ولري. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د هسپانی په کتلونیا سیمه کې پرون د خپلواکۍ د پاره ټول پښتنه تر سره کیږي. په سلګونو خلکو پرون د یک شنبه په ورځ د کتلونیا د رای مرکزونو کې راټول شو. په موخړی د آشنا ټلویزیون دی رپورت.
نن سهار د هسپانی په کتلونیا کې د رای چونې د پروسې تر پایل سم دستي وسته. د رای په یو مرکز کې د بلوازر پولیس او رای ورکوونکي لاس او ګریوان شول. تاکل شوی وای چې نن د کتالونیا د مشر کارلس پوګدمنت په ګډون د کاتالان ځین مشران هم په همدغه مرکز کې خپله رایه واچوي. خو په ځای د ګرونا ولایت ته لاړ او هلته یې رایه واچوله.
او 73%
د کتالونیا حکومت د کاتالان د اتباعو څخه غواړي چې د خپل حق کارولو ته دوام ورکړي او په یوې مدني او سوله ییزې طریقې باندې د خپل رایه چولو د اساسي حق نه دفاع وکړي.
ورای چون کې قوی اراده لري.
دا د خلکو دی اولی نه ده. مونږ په دې کې سره یو یو. دا ځکه خلک به هم د جګړو په ختنې ته نه وایي. مونږ به په سولې زتوګه مقاومت وکړو.
لیبرتا
دا ماته د ازادي معنی لري چې د خپل احساساتو اظهار کولای شم. ځکه چې زه د شپک شپې تو کوم راهیسي ځپل شوی.
پولیسو د ټول پښتنې د مخنیوي لپاره د رایو صندوقونه ضبط کړل. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د رایو نور صندوقونه به هم ضبط شي، ځکه چې نور پولیس کاتالونیا ته لیږل شوي دي.
Se confirma por lo tanto
da de hukumat masuliyat che de Catalunya de khalko de amniyat ranaway ukri mung da nshuz ghamlay che yo to kasan de khpulo ahdaf de tahmilawul la para de Catalan tolane sara wishi
bal kho yo shme khalk bi al de plazmina Madrid pa sul salur lariki pa Catalunya ke de khalwaqai de tol pokhtane pa zat muzahire ukri
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړه چې په مدغاسکر کې د پینومونیک وبا چې په چټکۍ دیو کس نه بل ته انتقالیږي، د مخې د نیولو لپاره زر تر زره اقدام وشي. خلیل خان د دې رپورت خلاصه تاسو ته در اوروي.
د نیومونیک وبا چې د یو سړي څخه بل ته انتقالیږي، د میډګاسکر په څو شهرونو کې مدل سوي ده. د وبا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي په تشویش کې اچولي دي، ځکه چې دغه ناروغي ډیر ژر د یو کس څخه بل کس اخلي او که علاج په وخت ونسي نو ډیر ژر یو کس ترې مري. په میډګاسکر کې دغه وبا په پراخه کچه خپره سوي ده او د کاله 400 کسان پرې اخته کیږي. اکثر خلک د بیوبینک په وبا اخته سوي دي چې د موږکانو او د کوچني خصمانانو د لارې خپریږي. دغه ناروغي عموما په کلیوالو سیمو کې خپریږي، خو دې کال په شاري سیمو او بندرونو کې هم خپره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایاندي طارق جساور کوي د بیوبینک او نیومینک په وبا اخته کسانو دوسیې په پلازمینی انتانیزو او د بندري ښارونو موجګانو او تاوماسینا کې مدل سوي ده.
So far 104 cases of plague were reported since first case has been identified that was dating from 2013
او سلسلور پیښه راپورته ده. او لمړی پیښه د اگست په 28 نیټه ثبت شوې ده او د اگست د 28 څخه تر 28 سپتمبر پورې یو سلسلور پیښه راپورته شوې ده چې شلتنه مړ کړې دي. د سبرک تحمل په دغه وبا اخته کسانو د مړینې شمیر په سولې کې 9% دي. هغه د امریکا جغت ویل د دې وبا خپرېدل ډیر خطرناک دی او باید ژر تر ژره تر کنټرول لاندې راوستل شي.
The plague epidemic season usually runs from September to April, so we are really at the beginning.
دا وبا د خپرېدو موسم عموما د سپتمبر څخه د اپریل تر میاشتې پورې وي. نو په دې لحاظ موږ د وبا د خپرېدو د موسم بيخي په وایلو کې یو. او د اگست 28 څخه تر پرون پورې چې شاوخوا 15 موږ یو سلسلور پیش ثبت کړی دي او نیمایي د نیومینک د وبا دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سمدستي باید د روغتیايي ادارو لخوا څارنه او علاج وسي. تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان $25,000 بودیجه منظور کړې ده چې سمدستي دغه وبا غم وخوړل سي. دغه سازمان په پلان کې لري چې د $1.5 میلیون غوښتنه وکړي چې په پوره توګه د علاج لپاره په دغه سیمه کې اړتیاوي ور پوره کړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا پرون کابل ته سفر وکړ. په پاکستان کې داسې باسونه کیږي چې کېدی شي د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداریونو وروسته چې د افغانستان د پالیسۍ په وخت باندې پاکستان ته ورکړی وو چې د سیمینا د ترګرو په ختمولو کې خپل رول ادا کړي کنه پاکستان به منځوي کړی شي. د هغه خبرداریونو وروسته پاکستان دې مجبور شو چې په خپل پالیسۍ باندې یو ځل بیا نظر کتنه وکړي. مونږ په دې حق باندې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
یوسفزی صاحب، تاسو داسې ښکارېږي چې په دې سیمه کې حالات بدلیدونکي دي، ځکه چې که تاسو ته معلومه وي د ټرمپ هغه فشار هم دی په پاکستان، نو داسې ښکاري تاسو ته چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به سم شي؟
زما خیال دی چې د دې لپاره خو هلې ځلې روانې دي، او په دې تېر یو څو هفتو کې او میاشتو کې ډېر سفرونه شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، او دا ټول مهم سفر خو د جنرال باجوا دی چې د کابل دلاله او د ولسمشر اشرف غني سره ملاقات وکړه، او ډېر مثبت دواړو فریق وکړي دي. اوس په دا کتی شي دوی سیوب سره لوس کړي وي، وعدی کړي وي، فیصلې کړي وي چې هغه به کله پورې عملي کېږي، ځکه چې اشرف غني خو دا ویلي دي چې داسې یو میکانیزم یو لار په کار ده چې کومې وعدې وشي، فیصلې وشي، چې بیا هغه عملي شي. نو دغه یو بل باندې چې دوی اعتبار نه کوي، یو بل باندې شک کوي، نو اصلي مشکل همدغه دی. هغه کوڅو دی کوشش وکړي چې اعتبار جوړ شي او فیصلې وشي او هغه باندې عمل وشي، نو بیا ممکن ده چې څنګه څه پرمختګ وشي.
یو څو ورځې مخکې دلته په نیویارک کې خواجه آصف ویلي وو چې د حقانی شبکه چې د پاکستان د پر اوس یو بوج دی، بار دی، یا لایبلټی ده، او دا غینا چې مونږ ځان خلاصون وخت بلګي. نو تاسو دا فکر کوئ چې پاکستان وخت لري چې د دې ترګرو یا د حقانی شبکې نه او د ځان خلاص کی، ځکه چې هغه په پاکستان کې دومره دغه اغیل شوی دی چې ځان خلاصول ډیره مشکله ښکاري، نو څومره وخت پاکستان به ضرورت ولري چې د سیوادې کې د دنیا سره
دغه وخت خبره نه کوي؟ خو یا صرف خبرو باندې پاکستان کې تنقید هم شوی دی، دا اوس معلومیږي نه چې د خپل رایه ده یا د ټوله خبره د منتخب جمهوري حکومت ده یا په دې کې د فوج سلاح مشوره شته او که نه. خو دا به آسان کار نه وي، ځکه چې دا د افغاني شبکې هم ذکر کړی دی، حافظ سعید جماعت دعوا ذکر هم کړی دی. آیا پاکستان پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راغی چې دا کار وشي؟ کله پورې به وشي؟ آیا دا ممکن دی؟ او که دا کار دی اوس پیل کې، نو بیا پاکستان دوباره به څه مشکلات وي؟ دا ډېر سوالونه دي په ذهن کې. دا ما ته داسې آسان کار نه ښکاري. او یو خو خبره کول دي، اراده کول دي، نیت ښودل وي، خو بیا هغه عملي کول وي، نو هغه عملي کول ډېر یو مشکل کار دی.
مننه ستاسو د وخت نه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې وړاندې کړو. تر هغې پورې د دری برخې خپرونه اورېدل مه هېروئ.